سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې اختریزې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې یو ساعته خبرونې مطالب: افغان ولسمشر وایي په طالبانو کې د سولې اراده نشته.
موږ امنیت د سولې لرو او هم سولې ته قرباني ورکړو، مګر دوی نیت او اراده نه لري.
د ولسمشر غني د دې څرګندونو تفسیر په یوه مرکه کې:
دواړه لوري په ځانګړي ډول طالبان جنگ ته لومړیتوب ورکوي، ځکه په وروستیو کې ولیدل چې ډېرې سیمې نیولی شو.
چې یخچالونه نه و، د کور مېرمنو د قربانۍ غوښې څنګه ساتلې؟
غواړي بیا واخیستل ښه بیا سره کړم چې غوښه په غواړو کې پټه شي، بیا به یې کېښوله په یو یخ ځي کې شپږ میاشتې اووه میاشتې هغه ساتل کېږي.
او په عراق کې یوې چاودنې د اختر شپه په وینو ولړله.
چاودنه تېره شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې له ګڼې ګوڼې ډک یوه مارکیټ کې وشوه.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
سلام، ستړي مشه ده مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس ویلي پاکستان د طالبي حکومت ځان ته وغواړي. د ترکیې ولسمشر ویلي هیوادی د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت لپاره د امریکا مرسته ته اړتیا لري. او د ترکمنستان د اتلسو پوځیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. پوره خبرونه: د افغانستان جمهور رئیس ویلي پاکستان د طالبي حکومت ځان ته وغواړي. ولسمشر محمد اشرف غني دا خبر نن په ارګ کې د اختر په مناسبت وینا کې وکړه.
موږ ته غواړي، ځان ته نه غواړي. آیا پاکستان کې یو عمده سیاستمدار یا ګوند حاضر ده چې طالباني حکومت پاکستان کې ومن؟ دلته د وضاحت دی، موږ اسلامي قانون، اسلامي ترین قانون، اساسي قانون په نړۍ کې ده، ځان ته وغواړي نه موږ ته.
د افغانستان جمهور رئیس همداراز پاکستان تورن کړ چې د دوی تر مخ د طالبانو بد وایي، خو مطبوعات یې ټوله ورځ ورته تبلیغ کوي. پاکستانی چارواکو د افغان ولسمشر د نننیو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې غواړي په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد یې د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت لپاره د امریکا مالي او لوجستیکي مرستو او ډیپلوماتیکي همکارۍ ته اړتیا لري. اردوغان نن شمالي قبرص ته په سفر کې د افغانستان په تړاو دا خبرې کړې. د دې پروسې پر مهال به زیاتې مالي او اداري ستونزې وي. هغوی به په دې برخه کې د ترکیې اړین لاسنیوی کوي. که دا شرایط پوره شول، د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه فکر
کوو.
اردوغان وویل طالبان ځینې ناراحتۍ لري، خو ترکیه غواړي په دې مسلو ورسره خبرې وکړي. ترکیه په وار وار لیوالتیا ښودلې چې غواړي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر د چارو د پرمخ بیولو لپاره خپل عسکر افغانستان ته ولیږي. طالبانو بیا له دې کار سره مخالفت ښودلی. د ترکمنستان د اتلسو پوځیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. سرچینو آزاد اروپا راډیو ته ویلي د دغو پوځیانو مړي د افغانستان له پولیس سره نږدې له مري ښاره انتقال شوي دي. د وژل شوو ترمنځ دوه جګپوړي افسران هم شامل دي. د ترکمنستان چارواکو داسې وخت دغه هیواد د اتلسو پوځیانو د وژل کېدو خبره کړې چې د افغانستان په شمال په تیره بیا هغو سیمو کې چې له منځنۍ آسیا سره اوږده پوله لري جګړو زور اخیستی. ګڼې سیمې او عبوري ساحې د طالبانو لاس ته لوېدلي. د ترکمنستان د پوځیانو د وژل کېدو څرنګوالی لا نه دی رسنی شوی. طالبانو که څه هم څو واره په خپلو اعلامیو کې ویلي چې د دوی جنګیالي په ګاونډیو هیوادونو کار نه لري، خو د منځنۍ آسیا هیوادونو د افغانستان په شمال کې د جګړو له تودېدو اندېښنه ښودلې. روسیا او ازبکستان په لسو ورځو کې د افغانستان د پولې په اوږدو کې پوځي مانورونه کوي. د روسیې د پوځ مطبوعاتي څانګې نن ویلي د جولای له دیرشمې د اګست تر لسمې به په دې مانورو کې یو نیم زر سرتیري، 200 پوځي ګاډي او الوتکې ګډون ولري. روسیې او ازبکستان داسې وخت د ګډو پوځي تمرینو پلان جوړ کړی چې د افغانستان په شمال کې څو سیمې او عبوري ساحې تر درنو جګړو وروسته د طالبانو لاس ته لوېدلې. تر دې یوه ورځ مخکې هم روسي چارواکو له تاجکستان او ازبکستان سره د ګډو پوځي تمرینو خبر ورکړی و چې د تاجکستان په حربي میدان پوځي ډګر کې به وشي. روسي رسنیو نن راپور ورکړی چې تمه ده د همدې اونۍ کې د امریکا او روسیې ترمنځ د وسلو د کنټرول په اړه باندې خبرې وشي. د راپورونو له مخې دا خبرې د سویس په جنیوا کې د جولای په 28مه پلان شوې دي. د روسي پلاوی مشري به د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف کوي. امریکایي چارواکو تر اوسه د دوو خبرو د پیل په تړاو څه نه دي ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا د جون په 30مه ویلي وو چې د جولای له نیمایي وراخوا به خبرې پیلېږي. د جون په 14مه د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خبرو په پیل باندې موافقه کړې وه. او د عراق پلازمینه بغداد کې یو ځانمرګي برید لک تر لګه دیرش تنه وژلي او شاوخوا 50 نورې ژوبل کړي. 14 تیر شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې له غنی غونی ډک یو مارکیټ کې شوې. دې مارکیټ کې غن خلک د اختر په سودا اخیستلو پسې راوتلي وو. د لویدیځو اژانسونو په استناد داعش وسله والې ډلې د حمله مسولیت منلی. د عراق ولسمشر بهرام صالح د شیا میشت په سیمه کې شوی دا برید ناوړه جنایت یاد کړی. په وژل شوو کې اته میرمنې او ماشومان شامل دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. د دې خبرونه کوربه زه احمد تکلیم او تخنیکی لارښوونه میر احمد سپای کوي. یو ځل بیا مو د اختر د لوی اختر د ورځو مبارکي درته وایو. حمزه هم سپای صاحب زما تخنیکی همکار ورزو د راپورونو برخې ته. ولسمشر اشرف غنی وایي په طالبانو کې د سولې نیت او اراده نشته او د وچ زور خبره کوي. نو دی وایي چې اوس هغه وخت را رسیدلی چې افغانان خپله خوره خپله وساتي. ښاغلی غنی د لوی اختر له لمانځه وروسته په خپل اختریز پیغام کې وویل حکومت د سولې اراده او نیت لري او په دې برخه کې قربانۍ هم ورکړي دي. طالبان په ځواب کې وایي چې په دوی کې د سولې نیت او اراده شته خو برعکس حکومت د سولې نیت نه لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس وایي طالبان اسلامي او نه هم ملي مشروعیت لري او د پاکستان له مدرسو په ځانګړې توګه له حقانیه او عثمانیه نه د افغانستان په اړه پریکړې اخلي. محمد اشرف غنی په ارګ کې د لوی اختر له لمانځه وروسته ملت ته په خپل اختریز پیغام کې وویل طالبان د سولې نیت او اراده نه لري.
نیت او اراده د سولې طالبانو کې نه دي. موږ د هیئت ځکه ولېږه چې یو اتمام حجت توست چې په واضح توګه موږ هم نیت د سولې لرو، هم اراده لرو او هم سولې ته هم قرباني وایو. مګر دوی نیت او اراده نه لري، باید د دې په اساس موږ تصامیم ونیسو.
ښاغلی غنی دا هم وویل چې راتلونکي درې او شپږو میاشتو لپاره یې منظم امنیتي پلان چمتو کړی چې دغه پلان د یوې برخې تطبیق د تېرې اونۍ بیړني امنیتي وضعیت ته بدلون ورکړ، خو په دې اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل. دو ورځې مخکې د عبدالله عبدالله په مشرۍ یو لوړ پوړي افغان دولتي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سولې له پلاوي سره دو ورځې مذاکرات وکړل، ګډه اعلامیه خپره کړه او دواړو لورو ټینګار وکړ چې د سولې خبرو ته به دوام ورکړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ساکل اخترس پیغام په ملي یووالي راڅرخید. محمد اشرف غنی وویل که څه هم وضعیت حساس دی خو فرصت هم شته چې باید ټول تیر هیر کړو او تر یو چتر لاندې له جمهوریت نه دفاع او ملاتړ وکړو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی زیاته کړه نه هم معاملې روانه ده او نه هم د یعنی غنی د معاملې نیت لري، نو په داسې وضعیت کې نه باید امتیاز طلبي وسی.
هغوی چې د خپل نظام ملکیت او ژوند د ساتنې لپاره آماده دي او مبارزه وکړي. موږ آماده یو چې له ټولو ګټه واخلو، اما ټول باید د دولت په چوکاټ د امنیتي او دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې وي، نه خود سری ته د مملکت کې جایسته نعمل
شجوره ولو. دا پیام به طول تواصیب. خاغلی غنی وویل یو شمیر کسان د نوی تشکیل سوی حکومت لعینکو افغانستان ته ګوري او وایي چې افغانستان یو ملت نه دی. د خاغلی غنی خبره تل د افغانستان په اړه وړاندوینې غلط ثابت شوی. محمد اشرف غنی دا هم وویل چې طالبانو 150 جماعتونه وران کړي. آیا د پاکستان سیاستوال چمتو دي چې د طالبانو حکومت ومني؟ څه چې پاکستان ځان ته غواړي موږ ته دې هم وغواړي. او پاکستانی رسنۍ د طالبانو په ملاتړ تبلیغات کوي. نوموړي دا هم وویل چې د 5000 طالب زندانیانو په خلاصون کې بهرنیان او هغه کسان چې شک یې کاوه افغان حکومت د سولې نیت نه لري ملامت دي. د غنی په وینا دې خلاصون طالبانو ته یوه فرقه په لاس ورکړه او له تړون خلاف جګړه کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې طالبان د سولې نیت لري. دا ښکاره اراده ده چې دوی د حکومت له پلاوي سره دوه ورځې په قطر کې ناسته درلوده. طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي چې د اختر په مناسبت یې لسکونه افغان سرتیري له خپله بنده آزاد کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حمید کرزی، عبدالله عبدالله او نور لوړ پوړي چارواکي په ارګ کې په لمانځه بوخت وو. په کابل ښار درې توغندي ولګېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانکزي ویلي دي چې دا توغندي شاوخوا 8 بجې د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند د دریم پروان سیمې نه له یو اراده کورولا ډوله موټره توغول سوي دي چې یو یې د د لومړی ناحیه په باغ علی مردان سیمه کې، بلې حضوري چمن او دریمې په دویمه ناحیه کې لګیدلې چې ځاني زیان نه لري.
د افغان ولسمشر اشرف غنی د نننیو څرګندونو جزئیات مو واوریدل چې د اختر د لمانځه په پیغام کې ویل طالبان د سولې اراده نه لري. د افغانستان د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې لیکې د تودېدو په حال کې دي. لکه ښاغلی خیبر سره مې د ولسمشر د نننۍ وینا او څرګندونو په اړه مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې د ولسمشر غنی د اختریز پیغام اصلي هدف څه و.
د قطر وروستۍ غونډې ته په کتو داسې انګېدل کېږي چې دوی د سولې لوري ته نه ځي او دواړه لوري جنګ ته، په ځانګړي ډول طالبان جنګ ته لومړیتوب ورکوي، ځکه په وروستۍ کې ولیدل چې ډېرې سیمې نیولی سو، نو چې په زور یې نیولی سو ولې د سولې لوري ته لاړ سو. نو دا نن هم د ولسمشر خبرې هماغه غبرګونی خبرې وې چې یو مخې د جنګ د قطعاتو د تنظیم بحث کاو. دا په دې معنا ده چې افغانان خپلو کې نشي سره جوړېدلی تر هغو د دوی په منځ کې یو نړیوال درېمګړی ونه اوسي، یا خپله د افغانانو یو درېمه ډله ونه اوسي. ځکه دا دې ومولیدله چې دوه دوه نیم کاله پرله پسې سره کښېنستله، نتیجه دا سوله چې نن افغانان په سرو سترګو ناست دي.
نو حکومت ولې ونه شو کړی چې خپلې سیمې وساتي؟
د حکومت لوري ته مشکلات هم سته او د حکومت تکیه هم په نړیواله ټولنه باندې وه د شل کلونه. نو دلته نړیواله ټولنه یو په یو ترې لرې سوله، او بل د سیمیزو قطعاتو سره تبن د چې نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایانو ارتباط ورسره درلوده، ټرینینګونه یې اخیستي دي. نو هغه چې ترې لرې سوله هغه ډول مورال پاتې نه سو. نور په کور دننه د فساد مسله هم نهایی جدی ده چې هغه هم اغیز و درلوده، او په کور دننه د سیاسي اجماع نشتون له بده مرغه زموږ نظامي ځواکونه بیرته د همدغو لوړ پوړو سیاسیونو سره یو ډول ارتباط هم لري. که دلته سیاسي اجماع وه هلته به صفونه منظم وي، که دلته نه وه صفونو کې مشکلات رامنځته کېږي. یعنی په ډېرو سیمو کې موږ ولیدله چې بې له مقاومته، یا داسې سیمې هم وې چې په څلورو پنځو ورځو کې مالته طالبان ونه رسېدل، هغه سیمې پرېښول سوی وې. نو دې خواته هم دغه مخکینی مشکلات پراته وله چې حکومت ورته متوجه نه و، او دغه یو فاجعه رامنځته شوه.
دغه د مورال سقوط یا د روحي سقوط چې تاسو یادونه کوئ، فکر کوئ چې نور به هم دوام وکړي؟
زه فکر کوم چې د نړیوال ځواکونو یو په یو درشتیا وتل د حکومت زړه ته مخکې نه لوېدل چې نړیواله ټولنه به افغانستان پرېږدي. یعنی دوی فکر کاوه چې دا یو تاکتیکي بحث دی، خو هغوی هغه دی ولاړل د مغه توافقنامې له مخې روان شوله. نو دلته پر روحیاتو باندې تاثیر پرېواته. اوس له بده مرغه به ووایو چې بیرته جنگی روحیات راقوی سوی دی، او د جنگی روحیاتو د قوت لپاره صفونه بیرته تنظیمیږي چې په ذات کې بیرته جنگ ته خبره وزي، او جنگ د افغانانو په ګټه نه دی او د افغانانو درد نشي دوا کولی. او زه فکر کوم چې هر ډول سي دا لوری هم د حکومت لوری هم خپل صفونه قوی کوي، او صفونو کې ولسی خلک هم شاملې، او دا دی پر داخلي اجماع باندې کار کوي. نو دا لوری هم له دې نه وروسته اده جنگ کوي، او جنگ بیرته تباهي ده او بربادي ده.
یوه بله مسله خیبر صاحب، چې د کابل د هوایی ډګر د ساتنې مسله ده چې ترکیه غواړي مسؤلیت ترلاسه کړي مګر طالبانو مخالفت ورسره کړی، دا به فکر کوي چې د سولې په دروانو هڅو کې یو څه رول ولوبولی شي؟
زه فکر کوم ترکیه خو په اسلامي دنیا کې اوس د سرلاری دعوه کوي، او د اسلامي دنیا په مسایلو کې همیشه ځان ورګډول غواړي. دا چې نړیواله ټولنه نور دلته نسته، بیا هیڅ ضرورت نسته چې ترکیه هم دلته ووسی، تر هغو چې د توافق او د غوښتنې له مخې یو ضرورت له مخې دعوت نشي. نور نو ضرورت نسته چې په کور دننه مشکلات راته ایجادولی شي، هغه مسایل ته بیخي باید دعوت.
یعنی تاسو داسې وایئ چې طالبان ترکیه ته هیڅ ډول استثنا نه دی قائل، یعنی داسې چلند ورسره کوي لکه نور لویدیځ هیوادونه؟
بالکل، ځکه ترکیه خپله د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته راغلې وه، هماغه خصومت هم یو ډول پاتې دی. بل هر بهرنی چې راځي دلته افغانان ذهنن نه ورسره جوړ، تبن وروسته بیرته ستونزې هم زیږولی شي افغانانو ته، بیا داسې مهم ځایونه په لاس کې نیول دا خپله یو سوال دی. او ضرورت هم نسته، د خپل ځواکونه سته، دا چې د جنګ لیکې پرې نه ساتو نو دلته آرامې لیکې ولې پرې وساتو؟ خپل ځواکونه سته، هماغه یو ډول ساتنه کولای شي، نو خاص ضرورت نسته ورته. که ضرورت وي هم هغه جنګي لیکو کې دی، او د جنګي لیکو څخه نړیوالو ځواکونو ځان وایسته، افغانان یې جنګ ته ودروله.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سولې د روانو هڅو او په دې برخه کې پر ستونزو نظر څرګنداوه. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې مو هم په راپور کې واورېدل، نن په کابل کې د اختر په لومړۍ ورځ درې توغندي راپرېوتل. له دې برید وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې په ټول هیواد کې ملي پولیسو ته د خلکو د خوندي ساتلو لپاره لومړۍ درجه احضارات ورکړل شوي. دوی وایي چې په کابل ښار کې دا حمله تر جدي څېړنې لاندې ده، خو عام خلک بیا د اختر په راتلونکو دوو ورځو کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کابل کې د لوی اختر لومړۍ ورځ د دریو توغندیو په توغولو سره پیل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه درې توغندي د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند سیمې څخه د ښار په دریو بېلابېلو سیمو ولګېدل. د دې وزارت بیان میرویس تانی چې نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل رامنځته شوې پیښه ځاني زیان نه لري.
د افغانستان د خلکو دښمنانو د څلورمې ناحیې حوزې د سیمې څخه د پروانسي څخه په یو کلا ډوله موټر کې درې فایر مزایل د کابل په لوري وتوغوله، د ښار په لوري، او دلته په درې نقطو کې ولګېدل. نیکه برغه ځاني تلفات نه لري زموږ معلومات هم دادي، او طبعا د راکشن لګېدل به یو لړ مالی تلفات مالی زیانونه لري چې هغه خوشبختانه پر وړه کچه نه دي.
د توغندي هغه مهال وتوغول شو چې جمهور رئیس په ارګ د اختر لمونځ کولو. یو شمېر عام افغانان روانو حالات په کتو سره خراب امنیتی وضعیت اندیښمن کړي. دوی وایي سکال اختر کې وربند هم منشو او جګړه هم شدیده شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکو حیات الله نظری بیا د نن سهار په سخت ویره ولای دی.
د اختر په اړه خو اختر مدس پیل شو چې د پراکټونو او پیل شو څو اختر او د اوربند اعلان کړي. په دې اختر کې نه د اوربند اعلان وشو، او عموما خلک تشویش هم لري ورته چې د اختر اوله ورځ په راکټونو باندې پیل شوه چې نور به په ښارونو کې څه حال کېږي او څه به کېږي او څه به نه کېږي.
د کندز ولایت اوسیدونکی محراب الدین سلیمان خیل بیا وایي روانو حالاتو سخت نهیلی کړی.
زه د یو افغان وګړي په توګه ویره لرم له روانو حالاتو، لروان وضعیت څخه چې هغه د نن د اختر لومړۍ ورځ ده او پاکټونه راوړيږي اوربن هم ونسولو. دوه ورځې له دې وړاندې په قطر کې د بین الافغاني ناسته وه، ولې د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي؟ کوم عوامل؟
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیان میرویس تانیکزی د خلکو دې اندېښنو ته په ځواب کې وایي پولیس او نور ګډ ځواکونه لومړۍ درجه احضارات لري او هڅه کوي چې د ورته پیښو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د اختر له لمانځه وروسته نننی توغندیز بریدون ته په اشاره سره وویل طالبان د توغندیو په زور د هیواد نشي نیولی، خو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
په کابل کې د اختر د لومړۍ ورځې د توغندیو د حمله او امنیتي مسایلو په اړه راپور مو اورید. د روزګان ولایت خلک د دې ولایت د امنیتي وضعیت له کبله اندېښمن دي. د روزګان د یو شمېر ولسوالیو له سقوط وروسته طالبانو اوس په مرکز ترینکوټ کې خپلو حملو ته زور ورکړی. په ترینکوټ کې که څه هم طالبانو کوم تازه پرمختګ نه دی کړی، خو یو شمېر خلکو له ویرې خپلې سیمې پرېښې دي.
وسلوالو طالبانو د ورزګان ولایت د ټولو ولسوالیو تر سکوت را ورسته اوس په مرکز ترینکوټ کې د افغان سرتیرو په وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی چې خلک یې زیات اندېښمن کړی دي. د سپکو او درنو وسلو دا پیرونه هر شپه د ترینکوټ ښار چار چاپیره په امنیتي کمربندي پوستو کې افغان دولت او طالبان پر یو بل کوي چې د ترینکوټ ښار د زیات شمیر خلکو ژوند دی ورته نارامه
کړی دی.
اوڅلوېش کلن عبدالغفار او څلور شپېته کلن میر احمد د ورزګان ولایت ترینکوټ ښار اړوند په لس او پنځلس کیلومتری کې د سولی او کفترخانې سیمې اوسېدونکي دي. دوی چې یو ځل مخکې هم د جګړو له امله څلور کاله پرله پسې له خپلو سیمو بې ځای سوي وه او د کورنۍ غړي هم ترې اخیستي وه، اوس یې یو ځل بیا کډي په شا او په ترینکوټ ښار کې د کرایې د کورونو په لټه کې دي څو خپل سرونه خوندي کړي.
یار مې یو بچی بخښلی دی، درې مې ورېرونه بخښلی دي، پر یوه ځای مو پټ کړ. اوس چې دي بیا دا دي دا بیا دا کیسې جوړې سولې، اوس نو دی بیری روساب چې داسې نه په ټوپ ځغلو کنه والله کبیرې ژم یاد طالب سه یاد امریکایي سم د خوره ویری سم د خوره دی قربان یو نو کې یو منی درلو دی غیر او د خپل غلا یار یو ځای یو شی بیا بل ځای یو شی د کور کالی د ما شام د وس نه لرو
ډیر کورونه دي حساب د درې حساب کېږي دي دا وسه دي ګذر کډی بارسي وي دي دا واج ځای یو سړی په کور پات ګلو خو اند سر یو شتانو وخت ته د یو ګلو څونی ستوري دا ګلو یو سړی نه سړی ته په ولایت کې دی ری وو دي دا سړی ستو ته پښتنه وو کې دا سړی ستړي دي کنه دي هر سړی ته ژړبی نه تو یې جګړه نه کومه ګټه کوم.
په تېره جون میاشت کې د ارزګان ولایت پنځه ولسوالۍ ګیزاب، چورا، چهارچینی، خاص ارزګان او چنارتو ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدې او تازه وړ مشپه بیا وسلوالو طالبانو د ارزګان ولایت یوازنۍ پاتې ولسوالۍ دهراوت هم چې د افغان دولت یو کمپ هلته پکښې کې موجود و ونیول. د کلیوالو ترڅنګ په ترینکوټ ښار کې خلک او هټیوال هم د جګړو له امله په ویره کې ژوند کوي او هټیوال تشو دوکانونو ته ناست دي. دوکانداران وایي د جګړو له ویرې خپلو دوکانونو ته مالونه نسي راوړلی ځکه ویرېږي چې جګړې ترې نه وانخلي. ذبیح‌الله په ترینکوټ ښار کې د څپلیو دوکان لري.
په خوا چې به یو چا زر لازره پنځه زره سودا کوله زموږ سه، اوس چې هغه راسي زر روپۍ پنځه سوه سودا د وطن دوکانداران یې هغه م هغه د ضرورت شی دی زموږ سه وړي چې ماسې د ډېر سخت ضرورت یې رسولې. دا وخته موږ اته نه لس پیرې به هم دکاندار ده کړي وې، نو دروسه پورې موږ اخ یوه دوکاندار هم دروسه پورې پیران نه ده کړې. په خوا دغه ورځو ته موږ لس لکه پنځلس لکه شل لکه کالدارې پورې متولې، خو اوس دوه لکو درو لکو کالدار ته لاره زړه نه شو کوای چې ماتې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په تېره جون میاشت کې د ترینکوټ ښار څخه په لس کیلومتری کې د ولي په نوم د ملي اردو هغه یو کمپ چې وسلوالو طالبانو له تېرو پنځو کلونو راهیسې محاصره کړی وو ونیولی او سرتیري هم ټول طالبانو ته تسلیم سول. په ارزګان ولایت کې یو تن مدني فعال غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته وویلې چې دولت د امنیت د تامین په برخه کې هیڅ ډول پلان نه لري او په خبره که وضعیت دغه ډول دوام وکړي نو ګڼې سیمې به وسلوال طالبان تر خپلې ولکې لاندې راولي. نوموړي له مرکزي حکومت څخه ارزګان ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د ارزګان ولایت والي محمد عمر شیرزاد بیا د ارزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه دې خپل کاروبارونه خلاص کړي او په خپلو کورونو کې دې واوسي. نوموړي وایي د ترینکوټ ښار په کمربندي پوستو کې تر پنځه دېرش نوي زیاتې امنیتي پوستې جوړې کړې او د طالبانو د هر برید په وړاندې پوره چمتووالی لري.
موږ ترینکوټ کې د جنګ او د امنیت په خاطر پر امنیتي تدابیر لرو. کمربند مو محکمه دی، کمربند کې مو نوي پرسونل او نوي پوستې ځای پر ځای کړي دي. تقریبا پنځه دېرش نوي پوستې موږ په کمربند کې ځای پر ځای کړي دي او د ترینکوټ ولسونو ته پوره ډاډ ورکوو چې دوی په نورمال ډول او په ډاډه ډول خپل عادي او نورمال ژوند ته ادامه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرو پنځو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار چار چاپیره محاصره کړې خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې بازار ته داخل سي او یا هم سکوت ورکړي.
آزادی رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په خوا چې یخچالونه نه و نو خلکو غوښه او په خاص ډول د قربانۍ غوښه څنګه ساتله؟ اوس چې ګرمي ده، لوی اختر په دوبی کې راغلی او په کابل او ولایتونو کې د برېښنا ستونزه هم شته. غوښه باید څنګه وساتل شي؟ د ننګرهار یو اوسیدونکی د کبرداغ طریقه راښیي. امنې ازادۍ راډیو ته وویل چې پخوا به دوی د قربانۍ غوښه په همدې طریقه ساتله.
د خلکو نه مې هیله دا ده چې اختر کې خپل کورونه کې پاتې شي، دوستانو کره د تګ راتګ نه په کلکه ډډه وکړي.
قدرمن اوریدونکو، له تاسو بخښنه غواړم چې د میرمن امنې پر ځای زمونږ د یو بل متخصص ډاکټر مرکه خبره شوله. خو په هر صورت اوس تاسو ته د هڅه کوو چې زما همکار هڅه کوي چې تاسو ته د میرمن امنې وینا پیدا کړي. خو له هغه مخکې د بلې موضوع ته ورځو. او په افغانستان کې سږنی اختر په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وایرس د چټک سرایت له کبله اندېښنې شته او ګرمي هم زیاته شوې. خلک باید کومې صحي سپارښتنې په پام کې ونیسي؟ د څارویو د قربانۍ پر مهال کوم ټکي مهم دي؟ او غوښه باید څنګه وساتل شي او پخه شي؟ په کابل کې زموږ همکار د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر احمد علي کریمي سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي دي چې له کورونا وایرس څخه څنګه ځان ساتلی شو.
د خلکو نه مې هیله دا ده چې اختر کې خپل کورونه کې پاتې شي، دوستانو کره د تګ راتګ نه په کلکه ډډه وکړي. خدای مکړه داسې نه شي چې خوښۍ مو په غم بدل شي. او د اختر مبارکۍ لپاره غاړې ورکول نه په کلکه ډډه وکړي. لاس ورکول او غاړې ورکول منع دي. په فقط په الفاظو باندې کولای شي چې یو بل ته د اختر مبارکۍ وکړي.
ډاکټر صاحب، آیا اړینه ده چې د قصابۍ پر مهال هم ځینې روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه وشي؟
د لوی اختر د لمانځنې یو اساسي رکن او مسنونه طریقه د قربانۍ کول دي. د هوا ګرموالی او د قربانۍ پر وخت د غوښې د حفظ صحې یا پاکوالي ته نه پاملرنه ممکن د شدیدو اسهالاتو او هضمي ناروغیو سبب شي. توصیه مو دا ده، لومړی هغه کس چې قصابي کوي نو هغه د خامخا دستکش ولري او د امکان صورت کې ماسک هم ولري، ځکه یو ناروغی چې په څارویو کې معمولا وي د سی سی ایچ اف په نامه یو وایروسي ساری ناروغي ده چې خطرناکه ناروغي ده، د شدید تبې او د خونریزیو سبب کیږي، چې دا تیرو څو کالو کې موږ ډېر زیات نمونې لرلې. نو ښه خبره دا ده، هغه څوک چې قصابي کوي دغه شي ته ډېر زیات متوجه وي. وروسته دې چې کله قصابي کیږي یا غوښه ټوټې کوي، غوښه دې څومره چې په تیزۍ یا په سرعت سره کولی شي ټوټې دی کې او په پاک لوښ کې دې ځای په ځای شي او ډېر زر دې خیرات شي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد علي کریمي و چې ویلې څنګه ځان له کورونا وساتو. خو اوس ورځو او د امنې د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو خبرې اورو چې څنګه کولای شو د اوړي په ګرمۍ کې غوښه ښه وساتو.
کبرداغ غوښه ده چې د مونږ په خانیو خلکو په دې لپاره چې غوښه به نه ساتل کېده، غوښه به مایده مایده کړه، سترخي غوښه هغه به مایده مایده شوه، دې کې به مواچوله، بخار به یې ورکړو چې نرمه به شوه، بیا به ښه په ماور باندې پرېږده چې سره به شوه، غیر د مالګې نه بله مساله پکې نه اچول کېږي. هغه به چې ښه خوري نه شوله، بیا به کې خوا چې یخه به شوله، بیا به یې په نورو دیګو کې تقسیم کړه، غوړي بیا واخیستل، ښه بیا سره کړه، په هغې کې بیا واچول چې غوښه په غوړو کې پټه شي، معلومه نه شي. بیا به یې کېښوله په یو یخ ځي کې چې هغه نو په شپږ میاشتې اووه میاشتې هغه ساتل کېږي، چې هر وخت یې زړه وي هغه راخلي د هغې نه توده وي.
ولې خلک غوښه دا ډول کوي؟ د څه لپاره؟
غوښه نه ساتل کېږي هغې وخت کې چا یخچالونه نه لرل، برکونه نه ول، په دغه طریقه باندې خلکو جوړول، ژمی پکې تېرول.
اوس هم دا شی شته دی، خلک دا کار کوي. دا چې هوا هم ګرمه ده، اوس هم کېدای شي چې غوښه په دې ډول وساتل شي.
همداسې کولای شي چې اوس د وزهاغو کې والي پاکې ومینځي، مایده مایده کې همدغسې پخه کړي او په دیشو کې واچ غوړو کې پټه کړي یا یې په یخچال کې کېږدي یا همداسې سیوري ته کېني چې هر وخت یې زړه وي د هغې میراخلي تودیي خوري دا نو تقریبا اته میاشتې نهه میاشتې لس میاشتې ساتل کېږي.
د ننګرهار اوسیدونکي امنا وچی د غوښې د ساتنې د کبرداغ پر طریقې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او نیمه نړۍ، د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام. دا پروګرامونه په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس ویلي پاکستان د طالبي حکومت ځان ته وغواړي. ولسمشر محمد اشرف غني دا خبر نن په ارګ کې د اختر په مناسبت وینا کې وکړه.
موږ ته وغواړي ځان ته وغواړي. آیا پاکستان کې یو عمده سیاستمدار یا ګوند حاضر ده طالبانی حکومت پاکستان کې ومني؟
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت لپاره د امریکا مالی او لوجستیکي مرستو او ډیپلوماتیک همکارۍ ته اړتیا لري. اردوغان نن شمالي قبرص ته په سفر کې د افغانستان په تړاو دا خبرې کړې. د ترکمنستان د اتلسو پوځیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. سرچینو آزاد اروپا راډیو ته ویلي د دغو پوځیانو مړي د افغانستان له پولیس سره نږدې له مریخاره انتقال شوي دي. روسیا او ازبکستان په لسو ورځو کې د افغانستان د پولې په اوږدو کې پوځي مانورونه کوي. د روسیې د پوځ مطبوعاتي څانګې نن ویلي د جولای له دیرشمې د اګست تر لسمې به په دې مانورو کې یو نیم زر سرتیري، 200 پوځي ګاډي او الوتکې ګډون ولري. او د عراق په پلازمینه بغداد کې یو ځانمرګي برید لک تر لګ دیرش تنه وژلي او شاوخوا 50 نورې ژوبل کړي. 14 تیر شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې له غني غوني ډک یو مارکیټ کې شوې. دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخیستلو پسې راوتلي وو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړی دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی باندې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. اختر په ټوک ټوک راغای اختر په ټوک ټوک راغای نه مې کالیشتا نه دی غاړې امیلینا پاسترونو کې تاګراتک له څو وخت را په دی خو دود دی
دا تاګراتک هغه زمانه نه چې کله اخترونه شروع شوی دی دا تاګراتک هم ده یعنی ښه خوشحالي هغه چې په ګڼه سره او په مشترکه ډول سره وي.